دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان احمد الله چیوال طالبانو د تاشکند ناستې په څنډه کې له امریکایي پلاوي سره د افغانستان د مرکزی بانک د 3 میلیارډ ډالرو کنګل شوي پیسو د ازادېدو په تړاو خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ناسته د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست، د امریکا خزانې وزارت مرستیال براین نیلسن او طالب پلاوي ترمنځ شوي. په دغه ناسته کې امریکا ټینګار کړی چې په افغانستان کې روان بشري ناورین ته باید ژر تر ژره رسیدنه وشي، سره له دې چې د دواړو لورو ترمنځ خبرو کې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شوو پیسو په ازادېدو بحث شوی، خو ویل شوي چې دغه پیسې به د افغانانو په ګټه مصرف شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې. بلاول بوټو زرداری د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ د پراختیا پر اړتیا ټینګار کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ګډون او ارتباطاتو پراختیا ته هیله څرګنده کړې. زرداری دا څرګندونې په تاشکند کې د شنګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پرونی غونډې په څنګ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې زرداری د ټاپی د ګاز د نلیکی او د کاسا زر د پروژو په ګډون د سیمه ایزو اړیکو او عامه تاسیساتو د پروژو په رغونه کې د خپل هیواد پر ژمنه ټینګار کړي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د وزارت ویان د تیرو 2 ورځو په سیلابونو کې د 13 کسانو د مړینې خبر ورکوي. محمد نسیم حقانی بیګا زاده راډیو ته ویلي چې دې سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولي. هغه زیاته کړه چې د دې سیلابونو په پایله کې 13 نفر وژل شوي، د خلکو لسګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې د دې سیلابونو له کبله تخریب شوي. د حقانی په وینا 10 کسان د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې د یوه موټر د ډوبېدو په پیښه کې او 8 کسان په کندهار کې د سیلاب له کبله مړه شوي. که څه هم طالب چارواکي وایي د کابل په کرکټ لوبغالي کې د پرونی 14 له امله 1 تن وژل شوی او 2 نور ټپیان دي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې پیښه کې د وژل شویو شمېره 19 تنه ښیي. د افغانستان د کورني کرکټ شپږیزه لیګ پر مهال د پرونی 14 د مرګ ژوبلې په اړه لا هم یو خپل معلومات نشته. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار وختي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د جمعې په ورځ د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي شوی 14 پکلک غندي. همدا ډول ملګرو ملتونو یو اعلامیه کې د ګوتیرش له قوله ولیکل پر ملکی وګړو ملکی تاسیسات او بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې پکلک منه دي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د بشري حقوقو د څار د سازمان یو چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل. د بشری حقوقو د څار سازمان اجرایی رئیس کینت رات وای چې لویدیز او په خاص ډول اروپایي هیوادونو د اوکرایني کډوالو په پرتله له افغانانو سره ډېر توپیری چلند وکړ. د افغانانو سره د اروپایي هیوادونو پر توپیری چلند له دې مخکې هم د بشری حقوقو فعالانو انتقادونه کړي. خورات پرون په یو آنلاین بحث کې د اروپایي هیوادونو دا کار له اسلام څخه ویره او نژادي توپیر وباله. د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. انتونی بلینکن او سرګی لاوروف په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د هغو بندیانو پر تبادلې خبرې کړي چې ښایي د امریکا د باسکټبال نامتو ستوري بریتنی گرینر او د روسیې د وسلو د سوداګر ویکتور بوت هم پکې شامل وو. بلینکن پرون دا خبرې سپینې او مستقیمې وبللې چې تر هر څه مخکې د بندي شویو امریکایي وګړو پر خوشی کېدو متمرکز وي. اوکراین د روسیې د هغې ادعا په اړه څېړنې پیل کړي چې وایي د اوکراین پوځ د ختیځ دونیسک سیمې پر یوه زندان برید کړي. کیف دا ادعا رد کړي. په دې پیښه کې هغه 40 بندیان وژل شوي چې په ماریوپول ښار د جګړې پر مهال اسیران شوي. د روسیې د دفاع وزارت او په دونیسک کې د روس پلو او بیلتون پالو لخوا په ورکړل شویو راپورونو کې چې تایید شوي نه دي ادعا شوی چې د اوکراین پوز د زندان د امریکا د پرمختللي هیمارس توغندي په وسیله په نخښه کړي. په ایران کې د سرې میاشتې مسؤلین او مرستندویه ادارې وایي د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې له ګڼو بارانونو وروسته سیلابونه راوتلي چې له کبله یې 350 کسان مړه شوي او 14 کسان بې درکه دي. د ایران سرې میاشتې مشر مهدي ولی پور ایرانی تلویزیون ته ویلي په تیرو څو ورځو کې سخت اورښت د ایران یویشت سیمې اغېزمنې کړي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ د استودیو وړاندې کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د تپی پیښو سره د چمتووالي د کمیسن چارواکي وایي چې په افغانستان کې په تیر یو میاشت کې په سیلابونو کې د یو سلو شپږو تنو پورې مړه شوي دي او د یو سلو 50 تنو زیات زخمیان شوي دي. چارواکي وایي اوس هم په 14 ولایتونو کې سیلابونو د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ کړی. د کرنې کارپوهان وایي د بارانونو په افغانستان کې د رواني وچکالۍ د اغیزو په کمیدو کې دومره مرسته نشي کولای. په موکړی د اکرم شینواري د رپورټ ته
د تیر یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې سخت بارانونه شوي چې له امله یې په یویشت ولایتونو کې سیلابونه راوتلي. د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو سره د چمتووالي د کمیسیون چارواکي وایي چې اوس هم په 14 ولایتونو کې سیلابونه دوام لري چې له امله یې په دغو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. د طبیعي پیښو سره د چمتووالي دولت وزارت مرسل مولوي شریف الدین مسلم د شنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په تیر یوې میاشتې کې سیلابونو کې 160 تنه وژل شوي او 250 تنه نور ټپیان شوي.
او کورونه چې کوم تخریب شوی 3009 کوره ویجار شوی زیان شوی خو کلی وجوزي او داسې زراعتي زمکي په زرها ودي کاغه باغ وي کداغه زراعتي زمکي وي او کوم چې لاري په لاري دي هغه په سوو وي چې کلی تر کلی کلی تر ورسوالي ورسوالي تر مرکزه او هم داسې عمومي سړکان چې 3009 عمومي سړکان کوم ولایتو کې داسې وي دي چې هغه هم لاری بندي سوي چې هغه کې د وردګو سړک او همداسې مرکزی سړک د جلال آباد تر کابل دا عمومي سړکانه د سوي نو دغه چې کاریزونه او چيني وي او همداسې حیوانات په زراعه باندې تر سوي دي دا تر دې نه پرې دغه اوس دغه سیلابونه جریان لري او دا تلفات
په تیرو څلور ساعتونو کې سیلابونو د زابل او غزنی ولایتونو کې د لارو د بندېدو سربېره مرګ ژوبله هم اړولې ده. د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویلي چې د سیلابونو د وتلو له امله د دغه ولایت د ارغنداب او عبدالچوپان ولسوالیو کې شپږ تنه مړه شوي. د زابل سیمه ییزې چارواکي ویلي چې په سیلابونو کې دغه ولایت په اوږدو کې لوی لارې ته هم زیان رسېدلی. بلخوا د زابل په ګوان غزنی ولایت کې هم د راوتلو سیلابونو له امله د طالبانو لس امنیتي ساتونکي وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي. د غزنی ولایت د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حبیب الله مجاهد خبر اعلان ته ویلي چې دغه پیښوله مشپه دغه ولایت په بربوتاتو کې د سیلاب بوته د طالبانو د امنیتي ساتونکو د موټر د لوېدو له امله رامنځته شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پیدامي وزارت ویلي چې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو راوتلو له امله د کابل کندهار لوی لاره د ترافیکو په مخ تلل شوې وه چې نن شپه بیرته پرانیستل شوې ده. په ورته وخت کې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم د سخت باران او سیلابونو د راوتلو راپور ورکړل شوی. د کندهار ولایت مطبعتی دفتر د شنبې په ورځ په ویل امی کې ویلي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تیر شپې د سیلابونو له امله سلګونه کورونه نړېدلي دي. افغانستان کې د تیر درې کلو راهیسې پرلهپسې ډول وچکالي دوام لري چې د دغه هیواد اکثره سیمې ځپلې دي. د کرنې د چارو ماهرین وایي د دې لپاره چې افغانستان کې د بارانونو د اوبو او موسمي سیلابونو د ذخیره کولو لپاره لازم اقدامات نه دي شوي نو ځکه روان بارانونه او سیلابونه د وچکالۍ په لمنځه تللو کې ډېره مرسته نشي کولی. د کرنې یو ماهر سید منتظر شاه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغانستان تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې د خپلو بارانونو او سیلابونو اوبه تنظیم کړي.
ځکه موږ اوبه نشو تنظیمولی. دا اوبه طوفاني وګدي، دا اوبه موجي وګدي، څپې جادي او بالاخره هغه د کینیټیک انرژي تولیدوي چې دا د ځان سره خلاوې مسره او د ځان سره نور هغه بدمرغۍ مسره وړي چې بیا موږ په کلونو کلونو کې هغه نشو جبران کولی. د مثال په توګه دغه اوس تاسو په ننګرهارو په لغمان او په کونړ او په لوګر او په هرات په دې ولایتونو کې وګوري چې څومره ستونزې سیلابونه ایجاد کړي دي او دغه ورښتونه چې په غیر موسمي ډول منځ ته راغلي دي څومره کاري خلکو ته لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د روسي راپور له مخې د روان 2022 میلادي کال د پیل څخه د جون تر میاشتې په افغانستان کې څلور دېجره څلور سوه یو نوي کسان په 15 ولایتونو کې د طبي پیښو څخه زیانمن شوي دي. په دې شمېر کې د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو کې د زلزلې له امله زیانمن شوي کسان
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډ صفو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
یو شمیر امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتونو غوښتل چې د افغان جنو او میرمنو په وړاندې د بې باکانه بریدونو له امله د طالبانو نه حساب وغواړي. دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتي چې بهر ته د طالب مشرانو په سفرونو بندیزونه ولګوي. بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ او ورسره مل پلاوي په تاشکند کې د طالب پلاوي سره د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو اقتصادي مسایلو او د بشري مرستو په هکله خبرې کړې دي.
یو شمیر امریکایي سناتورانو د یو لیک په ترڅ کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش څخه غوښتي چې د افغان جنو او میرمنو په وړاندې د ناوړه چلن له امله له طالبانو حساب وغواړي او پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه هم ولګوي. د امریکایي سناتورانو د لیک په یو برخه کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د افغان میرمنو او جنو د بشري حقوقو د لمنځړلو په هڅه کې دي، موږ باید قرار پاتینو شو. په دې شبه کې ملګری ملتونو فرصت لري چې مانادار اقدامات وکړي او نړۍ ته روښانه او ښکاره پیغام واستوي چې غړي هیوادونه د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د بشري حقوقو څخه دفاع کوي. که څه هم طالبان وایي په افغانستان کې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته ژمن دي، ښځو او نجونو ته به د اسلامي شریعت په اساس حقونه ورکړي، خو د افغانستان په ډیرو سیمو کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند دي. سناتورانو د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش څخه په ټینګار غوښتي چې ډاډ رامنځته کړي ترڅو طالبان د ملګرو ملتونو په سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور پیدا نکړي.
دوی په افغانستان کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړل. دوی په هیواد کې د ښځو ازادي د تاګ راتګ جامو د امژوند په هر اړخ کې د ګډون کولو ازادي محدوده کړي او د نجونو د زده کړو وړتیاي محدوده کړي چې خوانځي یو ته لاړ شي. که څه هم دوی ژمنه کړې و چې دوی به دا کارونه کړي، هلته چې څه کیږي نو ډیره مایوسه کوونکې خبره ده، خو په اوږد مهال کې دوی هم د نورو خلکو په څیر تاوان کوي.
امریکایي سناتورانو ولی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما باید د میرمنو او بشري حقوقو ارزښت لوړ کړي.
د میرمنو ستونزې او مشکلات په افغانستان کې د کلونو راهیسې په دې ساري ډول باندې موجود و او موجود دي، او ملګرو ملتونو دلته کلونه کار کړی دي. خوشنۍ سره چې ملګرو ملتونو صرف هغه تشریفاتي مراحل طی کړي دي او په هغه څنګه چې لازم او هغه سي د میرمنو د لپاره هڅنې کړي او په واقعي ډول باندې د میرمنو ستونزې نه دي حل کړي.
بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تامس ویس په مشه یو پلاوی په تاشکند کې د طالبانو د بهرنی چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان د کنګل شو پیسو، بشري مرستو او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې کړې دي.
موږ د حقوقو شتمنو په اړه کې له امریکایي ټیم سره څو نشسته مذاکرات کړې دي او پر راتلونکي کې له حقوقو سره کینو، نو توقع امیدم دا چې په دې اړه کې به پرمختګ وشي. ځکه دا د افغانانو حق ده، د افغانانو سرمایه ده، د افغانانو شتمنۍ ده. هیڅوک دا حق نه لري چې د افغانانو شتمنۍ په خپل سر باندې کنګل کړي، نو باید افغانانو ته خپل حق ورکړل شي.
پر افغانستان طالبانو له حاکمیت وروسته متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړه. نړیوال ټولنې د طالبانو پر رسمیت پیژندلو لپاره شرط خچي په حکومت کې ټول قومونو او لګکیو ته ځای ورکړي، بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حق ته درناوی وکړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپیناوی
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه
داسې حال کې چې ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره د تایوان او د یوکرين جګړې سربېره په نورو اقتصادي او دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړي. د امریکا سنا مجلس د 280 میلیارډ ډالر یو بستا چې په امریکا کې د کمپیوټري چپونو د جوړولو نو وخت تکوي کوي منزور کړی ده. د دې نو وخت موخه د چپونو جوړولو په ډګر کې د چین په ګډون د نورو ملکونو سره سیالي کول دي. په موګړي دی رپورت ده
له یو نیم کال هلو سلو وروسته د امریکا سنا د 3 شپېته د 3 په مقابله کې پرایو سره پرون په امریکا کې د کمپیوټري چیپونو د جوړولو قانوني لایحه منزور کړه.
نن د امریکا د خلکو او د امریکا د آینده لپاره یو ډیر ښه ورځ ده. زه پوخ باور لرم چې کله په قانون بدل شي دا به په امریکا کې د موندنې نوښت او د هیلمندۍ هغه احساس چې امریکا تر نورې نړۍ وړاندې کړی دی لسره راویښ کړي.
د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی 13 اونۍ د امریکا په لویدیځ کې یو سناتی سمیت د خپل سفر پر مهال وویل چې دا نه وخت به پر چین د امریکا تکیه را کم کړي.
لدی ورسته به هیڅ کله امریکا د داسې څه چې دلته جوړیږي په امریکا کې جوړیږي او رامنځته کیږي لپاره پر نورو هیوادونو تکیه ونه کړي او موږ به دلته یو ځل بیا کاري فرصتونه رامنځته کړو.
دا قانوني لایحه به د امریکا د نیمه عایق سنت د 250 میلیارد ډالر او هڅونه وي. خدا اقدام د چین سره د امریکا د سیالي د یو لا پرمختللي قانون جوړونی په لار کې یو وړه کړنه ده. د دې قانوني لایحې ملاتړ وای چې پر دې لایحې رائے ورکونه یو خپل دی.
د مالی ملاتړ دا پیغام چې امریکا د نړیوالې ټکنالوژي په سیالي کې د مشرتابه د رول د ساتلو لپاره زیاتې پیسې ورکوي او امریکا او زموږ متحدینو ته د شیانو د لیږد د لړۍ څخه د وسیلې په توګه د کارونې مخه نیسي. تیر 2 کلونه امریکا په خپل کورنی صنعت کې پانګې اچونې زیاتولو ته دوام ورکړی دی. چین په ځانګړي توګه دا کار په هغو ساحو کې تر سره کړی دی چې چین ته ستراتیژیک برلاسي ورکوي.
په داسې حال کې چې د چین سره د امریکا د ستراتیژیکي سیالۍ د اندېښنو حواله یې ورکوله ولسو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو هم د قانوني طرحې ته رایه ورکړه.
دا د امریکا د ملي امنیت په اړه او د دې خبرې د یقیني کولو د پاره ده چې موږ په کور کې د هغه څه چې اړین دي کافي مقدار لرو. زوایم کاش کې دا ارزان وای خو په دې اوسنی حالت کې دا ارزان نه دی.
اټکل دا دی چې د امریکا د استازو جرګه به په چټکۍ سره د ګرمۍ تر رخصتۍ وړاندې د قانوني لایحه منزور کړي او د ولسمشر بایدن د توشیه لپاره به یې نوموړي ته ولیږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنۍ او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 15515 باندې واوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د افریقا په یو اوږد سفر وتلی دی. په اوکرين باندې د روسیې د یرغل وروسته د خوراکي توکو رامنځته شوی کمښت د نړۍ قهر راپارولی او په روسیې فشارونه زیات شوي دي. لاروف د دغه سفر په ترڅ کې هڅه کوي روسیې ته ملاتړ پیدا کړي. په موکړي دی رپورت ده
په روانه اونۍ کې افریقا ته د سرګی لاروف د سفر په محل په هر هیواد کې د هغه د تمکیدو او خبرو تر ټولو مهمه موضوع له روسیې او اوکراین څخه د غلو د صادراتو بیرته پیلیدل دي. د بیلګې په ډول د کانګو جمهوریت په اویو ښار کې
په ډېره خوشحالۍ سرګی لاروف ته شراغلاست وایو چې له شو خبرونو سره راغلی دي او یو یې په ترکیه کې د ترکیې او ملګرو ملتونو په ملاتړ د هغه تړون لاسلیک کېدل دي چې لمخې به د اوکراین غنم د تور سمندرګي او باسفورس تنګیل لاري بازار ته وړاندې شي.
د روسیې له لوري پر اوکراین باندې د فبروري د 14مې يرغل او د اوکراینی بندرونو بندولو د غلو صادرات تکنی کړي دي. په میلیونونو ټنه غلې دانې باندې پاتې دي او په نړۍ کې د خوراکي توکو بې لوړې شوې دي. ملګری ملتونه وایي افریقایي هیوادونه لدی عمل ډیر زیانمن سوي او لسخت لورج سره د مخامخ خلکو په شمیر کې وڅلويشت میلیونه زیاتوالی راغلی دی. لاوروف افریقا ته خپل سفر د یک شنبه په ورځ له مصر څخه پیل کړ. هغه له مصری چارواکو سره ژمنه وکړه چې له روسیې څخه د غلو د صادرولو په برخه کې د مصر غوښتنه به پر ځای شي او تورې پوری کړ چې پر روسیې باندې د لویدیز بندیزونه د غلو د کمښت لامل دی. په عین وخت کې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي ویلي چې د اوکراین پر اوډیسا بندر باندې د روسیې د شنبه د ورځې راکټي بریدونو د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د غلو د صادراتو هغه تړون له خطر سره مخ کړی دی چې تیره اونۍ په استانبول کې لاسلیک شو. خو سرګی لاوروف وویل چې پر اوډیسا باندې برید باید د غلو پر صادراتو اغیز ونه کړي. یو څېړونکی امریکا ژغت وویل لاوروف هڅه کوي مصر، کانګو جمهوریت، یوګانډا او ایتیوپیا ته په خپل روان سفر کې خلکو ته دغه ذهنیت ورکړي.
د روسیې لخوا د اوکراین د غلو د صادراتو بندیدل او په لوی لاس د اوکراین د کرهني ستوان تباه کول د دغه هڅو مرکزی ټکی دی. روسیا هڅه کوي د اوکراین د غلو د صادراتو په دروغو په روسیا باندې د لګیدلو بندیزونو سره وتړي او په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت پر روان بحران کې اوکراین پړوخی.
یوه ویبل چېړونکو تایید کړ چې پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل په نتیجه کې د غلو د صادراتو رامست سوي کمښت په ځانګړي ډول افریقایي هیوادونو زیات زیانمن کړی دی.
د کیکن د سیمې د خوراکي توکو د بې ثباتۍ او کمښت له امله زیان ویني. د امریکا د نړیوالو مرستو د ادارې یو ایس ایډ سفیره سیمنټا پاور تازه سیمتا ورغلې او د 3 میلیارډ ډالرو مرسته اعلان کړي.
میرمن سټیګانټ امریکا راغت وویل افریقا د خپل ارتیا ور سلويش سلنې غلې د پوره کولو لپاره پر روسیې تکیه کوي. په داسې حال کې چې د نړۍ شپږ ته سلنه زراعتي ځمکې چې استفاده ورسخه نه کیږي په دغه لوی وچه کې دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن.
د جولای 28 نړۍ کې د تور زیړی په ضد د مبارزې ورس په داسې حال کې و منځل شو چې د نړیوال روغتیا سازمان په وینا په ټول نړۍ کې 340 میلیونه خلک په هپاتایټس یا د تور زیړی په ناروغي باندې اخته دي. په پاکستان کې هم دا ناروغي په چټکۍ سره خپریږي. فاموګړې دی رپورت ده.
د جولای 28مه د زیړی نړیوال ورځ ده. د یوې سړنې لمخې په پاکستان کې په هرو لسو کسانو کې یو تن په هپاتایټس اخته دی. عامر غفور چې د پیښور په لډی ریډینګ روغتون کې د معدې او ځیګر ډاکټر او په خیبر پختونخوا کې د هپاتایټس متخصص دی وایي چې د هپاتایټس 15 ډوله دي: A B C D او E. د نوموړي په خبره تر ټولو خطرناک ډولونه یې B او C دي. چې هپاتایټس بی واکسین لري چې په شپږو میاشتو کې درې ځله ورکول کیږي او د هپاتایټس سی لپاره باید د شپږو میاشتو درملنه وشي.
هپاتایټس ته موږ سایلنت کیلر وایو چې دا سړی دنه نخوري خوري لکه خدای مکا کنن ماته یا تاسو ته وشو ردې زور به 15-20 کالو پس پته لګي. هغه وخت سړی ته دا هغه رو رو دنه نخوري او چې بیا څه وخت وشي او اینا دغه شي نو بیا دا بالکل ردې دا لا علاج دی. سی لگی اور بی سی دوارا وینے اور مونگا چوتے بلڈ ریلیٹڈ پروڈکٹس آگے پہنچے لگی اگر دا سی چیرا گندہ اوزار دا خلق چیزی دا غتزی دا سڑک پگاڑے چی دا خون والا ناستی یا فرس کا تاسو خلق چی نئی لڑشی دا اگر بلیڈ کا نمت لئی یا اکثر مونږ حامله خزی ګورو دا دایانه چدی دا ډېر لوی مسله ده. کور کې ډیلیوریز کیږي هغه هغه چاړه ماړه استعمالي یا اوزار نو هغه یو ماشوم نه بل ماشوم ته لګي.
ډاکټر عامر غفور وایي ډېر خلک دا ناروغي ته شرم لامل ګڼي او نه غواړي چې نور پرې خبر شي چې لامل یې د نورو د اخته کېدو چانس هم زیاتېږي.
موږ دا ډېر لوی مسله ده چې خلک راشي هغه چې پته وته ولګي چې نه دی مریض ته هپټایټس دی نو هغه یې یو طرف ته نو هغه سره خلک دا مرض چې دی پر ساتي اوس دې مرض کې مسله دا ده چې دا څه وختو شي نو څه خلکو کې راغی لږ ډېر چې موږ ته سیمټمز وي یا علامات ښکاره شي اکثر خلکو ته پته لګي او هغه بیا داسې چې هغه بچی روړی په وینه کې هغه وایرس لویږي لویږي نو چې بیا موږ لږ څه وخت راځي راغی نه یې بالکل ختمه کړي.
دوه دیش کلن شاد محمد د زیړی په ناروغي اخته دی او حالت یې خنخکاری. د هغه ورور زبیر وای شاد محمد په پخو کې ډیر درد درلود او ډیره تبه یې درلوده. د ماینه ورسته په هغه کې هپاتایت مو مندل شو
درې کاله شو بس رنگی خراب شو بس موږ ډاکټر لرا سو یو ټیسټ سموله کوی تور دیړې چې بس بیا موږ ډاکټر سره مشوره کړی دی لا زیګر دی وای دا کمزورې دی اجي نو دا بوس د دې د زیګر بوله چینج کوي دا خپې به خوګې دې ته هم په حد څخه ته په راته شلات بجو ته شنه شولې.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په پاکستان کې د هپټایټس په ناروغي د اخته کسانو شمیر له اتیاله کوختې دي او د هپټایټس لامل د زیګر سرطان هم زیات شوې دي.
ډېری خلک زیړی یا هپټایټس یو عام ناروغي بولی خو ډاکټرانو وایي چې دا ساري ناروغي ده او که په وخت یې درملنه ونه شي نو وژن کې هم کېدلی شي. مسکا ساپۍ د امریکا غږ په خبر
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غاک دا معلومات برابروي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه معتبر او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5
د هرات سیمهیز چارواکي وایي چې شاوخوا 40% هغه معتدین چې د هرات په زندان کې درملنه شوی و بیرته نشو تر ګرځېدل دي. په مخکړي دی رپورت
په نشه یي مواد روغ دی حسین علي په دې ورستي کې د هرات په زندان کې له نشه یي مواد څخه روغ شوی وو خو اوس یې بیرته نشو ته مخه کړی ده او په خبرې بیروزګاری د دې کار لامل ده.
چون ما در کمیکم امارات اسلامی ما رو بردن در نیزم زمستان را میگه مثلا ترک داد ما را خدمت کرد و زحمت کشیدن خب به خاطر اینکه مسائلی که مثلا خود جا و خانه و زندگی نداشتم کار نداشتم بیکار بودم به اصطلاح خانه و زندگی میجی نبود به ایران بود اون دوباره ما وای نمی معتاد آمدن دوباره گرفتار شدم.
بل روک دای نجیب الله هم ورت داستان لري هغه وای چې د احتیاط پر خودل ورسته که روغ شوی و روغ دو تا بوختیا و کاری فرصتونه برابر نشی نو بیرتا نشی مواد دو تا مخکوی
ما والا کار باشه کار میخواییم کار که باشه ما خوشم میشیم شاید هم بیشتر چیزش همی بیکاریست در حالا ما خودم نمیگم اکثرت جوانان از طرف بیکاری میرد
با همدیال که دیشمه دکترانو پا باور نگری او یا سلنه اغا روغ دی چی ده هرات ده زندان پا گدون د روغدو د تداوی په مرکزونو کې درملنه شوی و او نشې پریخوي بیرته نشو ته ګرځیدلې او لوی لامل یې بیکاری بولی.
نو د حل لارې دا چې موږ دې ته د کار زمينه باید برابر کړو چې د کار زمينه برابر سي به مصرف سي به کورنۍ کې د سره چلن وسي پټولنه کې د سره چلن وسي د کابل سي د خپل رواني او ځان باندې کار وکړي ان دوباره مواد مخدر ته لاړ شي.
بل خواته د هرات سیمهیز چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي روغ شوی وروګ دوته د کار زمينه برابر کړی.
قدر مون اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده مو تاسو نن په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه وکړو.